سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه کدا زده رادیو نوري د خبری خبرونه په خبرونو پیل کړو. ملګرو ملتونو ځل بیا د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لری کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي، روانه اونۍ د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره له یو میلیون زیات نجونې به اجازه ونه لري چې ټولګیو ته لاړ شي. یو نامه پر افغانستان واکمنو طالبان څخه غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د ټولو تبعیضي پالیسیو پاشا شي. یو نامه ویلي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوذ هیلی وجنی بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا سیف د چلډرن مشر ویلي، چارواکي باید د ټولو زده کوونکو لپاره ښوونځي پرانیزي څو دوی وکولی شي ټولنیز ژوند ته دوام ورکړي، مهارتونه ترلاسه کړي او هم اکاډمیکي زده کړې وکړي. د بشري حقوقو تنظیم سازمان هیومن رائټس واچ وايي، پاکستاني چارواکو د افغاني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د روسي او مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه د تحریک انصاف کندر لزګونو غړي په توریستي کړنو دړولو او بلوا تورن شوي دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مرستيالي پاتریشا ګاسمن نن په بیان کې ویل، په پاکستان کې د اپوزیسیون د معترضانو په وړاندې له حده زیات تروریزم ذات مبهم مقررات څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. هغې زیاته کړې، دا د پولیسو لپاره خورا مهمه ده چې د سولیزو غونډو حق ته درناوی وکړي او له هغوی سره چې غیر قانوني تاوتریخوالی کوي حساب کتاب وشي. د خوړو نړیوال پروګرام یا د WHO وایي، په مارچ میاشت کې د مالي سرچینو د نشتوالي له کبله دي تړل شوې چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر لږه 2 میلیونه وګړو ته د مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي چې نوې مالي مرستې ترلاسه نه کړي ښایي بل میاشت به 9 میلیونه وګړو ته له مرستو رسولو بې برخې شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي، په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 3 میلیونه ډالرو ته مرستو ته اړتیا لري. او نن په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوز یو لیوا مشر مصطفی برکی وژل شوی دی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکی د نن خپل په شرط مشال راډیو ته وویل، برکی افغانستان ته تللی و او له هغه هیواد څخه تر ستنېدو وروسته لنګور دې سیمې څخه وړاند سره روان و چې په لاره کې ووژل شو. په پیښه کې د مصطفی برکی موټروان هم وژل شوی دی او 2 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کوم چا یا کمیټه لینه دی منلې. لیوا مشر مصطفی برکی تیر کال تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو کې مهم رول درلود. پروسیو کې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پوخانی مشر جنرال فیض حمید سره افغانستان ته تللی و چې د تحریک طالبان مشر مفتی نورولی مسعود سره خبرې ترې وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې در صدام طالب لرو. د طالبانو حکومت نن اعلان وکړ چې لشبګم ټولګیو پورته انجونې نشي کولای چې ښوونځي وته لاړ شي. دا چې بیا په څه پله ماده انجونې پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې پاتې دي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. د افغانستان ګوښه کړی شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي، طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سختریزه نظام تابع کړی دی او د هغوی پر یو څانګه بدل کړی دی. ښاغلی غنی د خبرې په خپل نوروزی پیغام کې کړی دی. همدارنګه د افغانستان د نورو چارواکو پیغامونه چې د نوي کال په پاره خبره کړې دي تبه هم درته ولرو. له دې سره جوخت بیا په میدان ورده وکړي. یو شمیر کورنۍ غوړي چې طالب چارواکي د نورو پر مخ د خونځي دروازې خلاصې کړې، دا چې نن هم په دې ولایت کې د خونځي دروازې پرانیستل شو او هلکان خونځي ته تللي وړاندې په راپور کې به درته جزئیات ولرو. د طالبانو حکومت د سری محکمې چارواکو د نوي شری قبالو د ویش بهیر اعلان کړی دی چې په کوم اساس باندې نوی قوالی او شلکیږي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. ملتیا مغواړه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د طالبانو حکومت لښ بګم ټولګي یو څه پوسټه د جنون لښتون پرته د دې تعلیمي کال پیل اعلان کړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی راپور لمخې د طالبان حکومت نن په معنی لسی کې د 1402 هجری لمریز کال د خونځي زنګ د زده کړو کیفیت روښانه راتلونکي په شعار سره وغږاوه. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
یو شمیر هغه نجونې چې ټاکل شوی و سکل اووم ټولګي ته ولاړې شي وایي دوی ښوونځیو ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی و، خو اوس چې دوی نشي کولی ښوونځي ته ولاړې شي ناهیلې دي. یوه له دغو نجونو مروه اکبري چې د بدخشان ولایت اوسیدونکي ده ازادي راډیو ته یې وویل:
از اینکه تا هنوز اجازه دفتر
دا چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لرم او د بیا خلاصېدو هیڅ هیله یې هم نشته، ډېره خسته یم، ورځ تر بلې ناهیله کېږم. تېر کلونه به مې مور او پلار ته ویل ما ته نوي کال لپاره کالي مه اخلي، د هغه پر ځای د ښوونځي کالي او د ښوونځي توکي واخلي، خو څه کال نه د نوي کال شوق دی او نه هم د ښوونځي هیله. زه هیله لرم چې ښوونځیو زموږ لپاره خلاص شي، څو خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړم.
په کابل کې یوې بلې زده کوونکې فرشتې ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا حالت مو ډیر زوروي. په خوا به مو دا وخت ښوونځیو ته د تګ تیاری نیولو، خو سه کال ډیر ناهیلي یو. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوم چې ښوونځي پرانیزي.
دا په داسې حال کې ده چې نوی تعلیمي کال بیا له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له شتون پرته پیل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس د سه شنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د کابل په اماني لیسه کې 1402 تعلیمي کال با کیفیت زده کړو روښانه راتلونکي شعار او د ښوونځي د زنګ په وهلو سره پیل کړ. د بختر آژانس راپور له مخې د پوهنې وزارت د اداري سرچینو مرستیال سید احمد شهید خیل وویل چې د پوهنې کیفیت د ښه والي لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر آژانس په راپور کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د اعلامیې په حواله ویل شوي چې د نجونو لپاره شپږم ټولګي پورې هم ښوونځي پرانیستل شوي. د خوندي چاپېریال او اسانتیاو د برابرولو تر څنګ باید ټولې ښوونکي، تعلیمي او خدماتي کارکوونکي ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې قطر د دغه هیواد په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د زده کړو د راتلونکې او ننګونو په اړه د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوي سید حبیب په مشرۍ د پوهنې وزارت یو پلاوی، د سویلي آسیا لپاره د یونیسف د سیمه ییزې ادارې مدیر جورج لاریا او د ښوونې او روزنې سازمان د ستراتیژیکو همکاریو د برخې رئیس ناصر فقی ګډون کړی و. په دې غونډه کې برخوالو په افغانستان کې زده کړو ته د ټولو په ځانګړې توګه د نجونو مساوي لاسرسي د تضمین تر څنګ اقتصادي ننګونو، کمزورو زیربناوو، بشري منابعو او محدودو مهارتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. په دغو خبرو کې د قطر بهرنیو چارو وزارت مرستیالې او د قطر استازی لولوا بنت راشد الخاطر په افغانستان کې د پوهنې او روغتیا د سکتورونو د پراختیا لپاره د اساسي حل لارو د موندلو لپاره د خبرو پر دوام ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویست په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دوی لویه هیله دا ده چې افغان نجونې او ښځې زده کړې او کار وکړي. هغه زیاته کړه په ټولنه کې د افغان میرمنو ونډه به د دې هیواد لپاره ښه راتلونکي راولي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او د 2022 کال په پیل کې یې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه، او نن ورځ له شپږم ټولګي څخه پورته د زرګونو نجونو د تمې په خلاف طالبانو د هغوی له ګډون پرته نوی تعلیمي کال پیل کړ.
لدی سرجخت بیا د افغانستان ګوخه کړی شوی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی او د هغوی پر یو څانګه یې بدل کړی دی. ښاغلی غنی تېره ورځ ناوخته د نوي کال په مناسبت په خپل غږیز پیغام کې چې د نوموړي پر فیسبوک پاڼه خپور شوی د طالبان لخوا د افغان نجونو ښځو پر زده کړو او کار بندیز ناورین وباله. تفصیل د اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په رسمي ډول پیل شو، یو شمیر پخواني لوړپوړو افغان چارواکو پر نجونو د زده کړو او کار بندیز ناورین بللی او غوښتنه یې کړې چې افغان نجونو ته دې د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. د افغانستان ګوښه کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د هغه پر فیسبوک پاڼه خپور شوی پر افغان نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز خلکو ته د الله لوري د ورکړل شوی حق تر پښو لاندې کول بللي. ښاغلي غنی د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی.
نظام تعلیمي کشور
د هیواد تعلیمي نظام په دې 19 میاشتو کې د پاکستاني مدرسو د خوش نظام تابع او د په یو څانګه بدل شوی دی. حاکمې ډلې په خپلو دغه ډول سیاستونو یو وار بیا د 9 میلادي لسیزې په څیر افغانستان په یو هیر شوي وروسته پاتې تنها او ناهیلي هیواد بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی دغه شان د طالبانو حکومت استبدادي نظام ګڼلی چې په ټکو یې ډېر دوام نشي کولی. دغه شان د حکومت د شکل د جوړولو په موخه د افغانانو ترمنځ د یو ملي ډیالوګ په پیلېدو ټینګار کړی. طالبانو تر اوسه د ښاغلي غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له حکومته د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي د نوي کال په مناسبت په خپور کړي بیان کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي طالبان د ښځو ته د کار اجازه هم ورکړي. په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د تړلو دروازو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې په نوي کال کې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار حق ورکړل شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. که څه هم تمه کېده چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښایي د طالبانو حکومت په منځنیو ښوونځیو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نن چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو کوم خبر نشته. د ښوونځیو څو تنه مسؤلینو او ښوونکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی او یوازې ښوونځیو ته یې د یو مکتوب په استولو سره د تعلیمي کال د پیل خبره کړې. طالب چارواکو د نجونو پر زده کړو بندیز لنډمهاله بللې ویلي دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تېرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي دي او طالبانو د کومې طرحې د جوړېدو اعلان نه دی کړی. دویم راپور مشته
بیا هم تمکیږو. افغانستان کې میدان وردګ ولایت کې د نوې 1402 تعلیمي کال د پایلې زنګ په داسې حال کې وهل کېږي چې ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ خلاص شوي او نجونې تر اوسه پورې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي. په دغې ولایت کې طالب چارواکو نن تعلیمي کال د زنګ پر وهلو سره پیل کړو، خو خلک غوښتنه کوي چې باید د دې نوړو ته اجازه ورکړل شي تر څو ښوونځیو ته لاړ شي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نوی 1402 تعلیمي کال د فیل دا زنګ د افغانستان د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د هغه طالب چارواکو لخوا ووهل سو کوم چې له تیر څه باندې یوه کال راهیسې د افغانستان نیمه کشر یعنې ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. دا خلک چې تورې او سپینې بګړې پر سرونه وي نن یې په میدان وردګو ولایت کې د یو لاړ مراسمو پر مهال د نوي تعلیمي کال د فیل خبر ورکړ. په دې مراسمو کې د طالب چارواکو لخوا نوې طرحه نه ده وړاندې شوې او نه هم د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د خلکو پوښتنو ته کوم ځواب ویل شوی دی، خو یوازې خبرې یې پر ګواښونو راټولوي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د پوهنې رئیس محمد عثمان حریات داسې وویل:
بیا په خبره لګیلې سره وتلې استاد که په سیم کې نوې ولاړې منپک شي بل څوک ته راولم، که محروم شي بیا محروم یې، د دې نوم کې تغییر نه راځي.
بلخوا بیا د دغه ولایت اوسیدونکو له طالب چارواکو وغوښتل چې د ښوونځیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي او له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
امارات نه همدا غوښتنه ده چې تعلیم ته خلک پرېږدي او تعلیم وکړي. علم او تعلیم خو په جامعه کې ښه شی ده کنه، د هلکانو تر څنګه د جنکو مکتب هم ته اجازه ورکړي نو ډېره به ښه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو متخصصانو د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم مخنیوي په کلکه وغنده او د طالبانو یې د نوي ښوونیز کال په درشل کې وغوښتل چې د هغوی پر مخ سمدستي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن سشنبه د 1402 لمریز کال نمړی ورځ وه. په افغانستان کې د بیلابیلو ښارونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سږ کال د نوروز میلې د پخوا په شان نه دي او د طالبانو حکومت هم د نوي کال نمړی ورځ رخصتي نه ده اعلان کړې. د شې د خلکو نوروز څنګه لمانځلی تفصیل مې په دې راپور کې واورو.
د
د پلازمینه کابل او شمالي ولایت بلخ یو شمیر اوسیدونکي وایي سږکال د نوي کال او د نوروز پر مهال په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او هر څوک په خپل ورځني کارونو بوخت دي. تبون چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي دی وایي چې سږکال په دې ښار کې د نوروز د نمانځلو هیڅ څرک نشته.
د نوي کال باره کې وایم چې خاص شی نشته. نوي کال داسې نور تیر کلونو غوندې جمو جوش او تجلیل کېږي نه، ټول همشه ټول داسې عادي غوندې دي او تیر کلونو غوندې خلک ټول افغانستان هم خلک راتلل مزار ته او دلته به یې نوروز تجلیل کاوه.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي افندي سنگر هم وایي چې په کابل ښار کې د نوروز د نمانځلو او نوروزي میلو په اړه څه نشته او نه هم څوک د تیر په څیر تفریحي پارکونو او میله ځایونو ته تللي دي.
په تیرو کلونو کې به نوروز په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده، خو نن چې زه د کابل په ښار کې یم ګورم چې په پارکونو کې هیڅوک نشته، رخصتي هم نه ده ورکړل شوې. نن یوه رسمي ورځ ده، ګڼه ګوڼه نشته، خلک تفریحي پارکونو ته نه دي تللي او نوروز نه لمانځي. اصلا فکر نه کېږي چې نن دې د نوي کال لومړۍ ورځ وي.
په ورته وخت یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د نوروز نمانځلو ته هیڅ تیاری نه دی نیولې. د کابل اوسیدونکي آزادی او د مزار شریف اوسیدونکي نجیبی آزادی رادیو ته وویل
نن د نوي کال لومړنۍ ورځ ده، یا نوروز ورته وایي، خو موږ هیڅ نه آمادګي د هغې لپاره نه ده نیولې، ځکه چې موږ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
نوروز نه لرم، نن هم کار کولو ته راوتلی یم. زه په یوې مړې ډوډۍ پسې سرګردانه یم، نه نوروز لرم او نه اختر.
یو شمیر سپین ګیري چې د نوروز له میلو ښې خاطرې لري اوسني حالت ته اندېښمن دي او وایي تیرو حکومتونو به د نوروز لپاره خلکو ته د خوښۍ زمینې برابرولې. 15 کلن حبیب الله آزادی راډیو ته وویل خلک وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې نوروز نه دی نمانځلی او د میلو او خپلو خپلوانو کره د تګ پر ځای د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دي. په تیرو کلونو کې به د نوروز جشن د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې نمانځل کېده، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز نمانځل په اسلام کې حرام دي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې باید دا ورځ ونه نمانځي، خو په خبره یې که څوک یې نمانځي دوی مخه نه نیسي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په هم افغانستان کې تم کې ګوډه طالبانو حکومت د سری محکمې چارواکو د نوي شرعي قبالو د ویش د بهیر اعلان کړی دی. دوی په دې خبرې ناسته کې چې د سشنبې په ورځ یې په همدې موخه جوړه کړې وویل له نن څخه به د جعلکارۍ د مخنیوي په موخه د بارکوټ دارو قبالو په برېښنایي او کاغذي دواړو بڼو وویشل شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کاروبار بستگی به شرایط و اوضاع و امنیت چیزا داره. شرایط و قدر مربوط نمیشه، مربوط به چی میشه، اوضاع کشور.
په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤول دی وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د املاکو د پیر او پلور کاروبار پیکه شوی. د ده په وینا امنیتي ننګونې او اقتصادي شرایط په افغانستان کې د املاکو بازار د سوړوالي لاملونه دي. په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر دغه مسؤول د طالبانو حکومت د سترې محکمې لخوا د شریح قبالو ویش د جعلکارۍ په کمولو کې اغېزمن ګڼي. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
موږ دا په نیک فال نیسو، توکل په خدای وګورو چې نور به څه بدلون راشي. اوس د وړاندوینې وړ نه ده. د کاروبار شرایط، املاک او دا ټول د هیواد په حالاتو پورې تړاو لري. دې شرعي قبالو سره زیات تړاو نه لري. شرعي قبالې د جعلکارۍ مخه نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د سترې محکمې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د نویو شرعي قبالو د ویش اعلان وکړ. د طالبانو حکومت د سترې محکمې چارواکو په وینا نوي شرعي قبالې به د جلد مخنیوي لپاره ځانګړی بارکوډ ولري او په برېښنایي او کاغذي بڼه به وویشل شي. د طالبانو حکومت د ستري محکمې د مطبوعاتو او بهرنیو اړیکو د مشر مولوي عبدالرحیم راشد په وینا په نویو قبالو کې به د طالبانو حکومت مهر او لوګو وي. د طالبانو حکومت د ستري محکمې د مطبوعاتو او بهرنیو اړیکو رئیس مولوي عبدالرحیم راشد دا هم وویل.
د دې طرحې عمده اهداف عبارت د شرعي قبالو د ویش څرنګوالی او په هغه کې د جیل او تصویر مخنیوی کول، د ځمکو او نورو عقاري ملکیتونو د کمپیوټري قبالو ترتیب ثبت او صدور لپاره په شفاف او مطمئنه توګه زمینه برابرول، د ځمکې د نورو املاکو د ملکیت د لیږد لپاره د اسانتیاو برابرول، پروسه ساده او ګړندی کول، د عصري ټکنالوژۍ څخه په استفاده د ځمکې او نور املاکو د ملکیت رسمي ثبتول.
نوموړي په دې خبرې ناسته کې دا هم وویل چې کابل، هرات او بلخ ولایتونه کولی شي برېښنایي او کاغذي قبالې ولري، خو په نورو ولایتونو کې د برېښنایي اسانتیاو د نشتوالي له امله به یوازې کاغذي قبالې وویشل شي. مولوی عبدالرحیم راشد په دې خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د کابینې لخوا ټاکل شوي پلاوي د قبالو د جال د مخنیوي په موخه یو نوی اجتماعي طرزالعمل جوړ کړی، چې په خبره یې د تیر کال سرطان میاشتې په شپږمه نیټه د طالبانو د حکومت کابینې تصویب کړ. د نوموړي په وینا د همدغه طرزالعمل پر بنسټ په مرکز او ولایتونو کې د شرعي قبالو د ویش لړۍ چټکه شوې او د املاکو په ثبت کې د جالکاري مخه نیول شوې ده. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت له سترې محکمې نور جزئیات هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت لخوا د قبالو د ویش بهیر درول شوی و.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوز پکتیا ته واشه. د پکتیا د مرکز ولسوالۍ بزګران او بڼوال غوښتنه کوي چې دوی سره د باغونو په جوړولو، د نیالګیو په برابرولو او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا ولایت کې اوشمیر بڼوال او بزګران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي له دوی سره د باغونو په جوړولو او همدارنګه ونو او کرنیزو حاصلاتو ته د لګیدلو نباتي ناروغیو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. دوی همدارنګه وایي کچېرې د کاریزونو، چینو او یالو په اساسي رغولو کې هم ورسره مرستې وشي، د دې ولایت د شنو میوو او کرنیزو توکو په پیداوار کې به خوالی او ډیروالی راشي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی حنیف چې د نیالګیو د کینولو لپاره ګردیز ښار ته راغلی، آزادۍ راډیو ته وویل
هغه موږ وایي چې د مڼو لپاره موږ سره د زراعت کومک وکړي، د دواوې راکړي او شراکې ثبت خو هغه مڼې او هغه بېست فصل راغلی دی اوس خرابېږي. د اوبو له خوا نه کمبوتي لرو، اوبه نه لرو، مقصد کویانو وس نه لرو، غټ پیسې پسې راځي. د بندو باره کې موږ سره باید کومک وسي، بیالو باره کې رسورو وسي.
د زرمت یو بل اوسیدونکی یونس هم ورته خبره کوي، وایي
د ارت باغونه ښه حالت سلاتور کې لکه مڼه، بادام، انګور د شانټول لتکیږي، خو ځینی خلک داسې کمزوري دي چې هغه ته انځه کې هغه وایي د موږ ته د غنمو کې د باغو وسم نه لرو، مصرف هم پرې کېږي، د دوا وسم نه لرو. نو که چېرته د موسساتو او دا د عمارت مسوبین د موږ سره کومک وکړي موږ یې ولې نه کوو.
د پکتیا بڼوال او بزګران شکایت کوي چې نیالګي او باغونه هغو خلکو ته ورکول کېږي چې پېژنګلوي او اړیکې ولري. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی روزي خان همدا خبره کوي.
خدا ون راضی شفاق خبری ولا یو خلکو ته ورکی شغه پی زنی ورور بلا ولا ولاد ما لسور نوم لیکل کی یو ونم شرکت بس یا پی ورور شه پی زنی غلط ورور زنه کو هر جی کی مقصد غریم بشاره سوال چکنو وس پس سنی ورور زنه ذاتی کرا پات.
د پکتیا د چاپریال ساتن رئیس عبدالهادی هادی له خلکو غواړي چې د ونو په کینولو، اوبولو او ساتلو کې خپل ونډه لا زیاته او فعاله کړي.
تقریبا یو ونه چې ورسیږي هغه 15 نه تر 30 کسانو ته پاک هوا او اکسیجن ورکوي، او هغه زرجن غازونه چې د انسانانو د وسایتو یا د نورو غلطو کړنو لوجنه هوا ته راځي ځان ته جذبوي او پاک هوا تولیدوي، اکسیجن تولیدوي چې هغه د انسانانو د ژوند لپاره یو مهمه برخه ده. موږ غوښتنه خو د ټولو هیوادو لونه هغه د چې دیونو په کینولو کې، دیونو په ساتنه کې باید ډیر فعال ونډه واخلي.
بلوري ته ځای چارواکي وایي په دې اړه یو شمېر نړیوالو منستندوی بنسټونو سره په اړیکه کې دي او هغوی ورسره د باغونو او اوبو د سیستمونو د رغونو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
باید مسات سره ترتیب لرو چې دوی ته ټرینینګونه هم ورکړی شي او د باغدارۍ اهمیت باندې پوه شي. تقریبا دوه درې
مسو ژمنه کړې ده چې 14 هکتار ازمکه به بغداري به تقسیموي هغه ته به بغداري ونی میوي ګدي نو ان شاء الله الله ته امید لرو چې راتلونکي کې نورم دغه مسات زیات راجلب کو.
د یادونه وړ ده چې پکتیا د یو شمېر نورو کرنیزو سیمو په شان ډول ډول وچې او تازه میوې پراخ ځنګلونه او څو فصلي ځمکې لري چې ډول ډول نباتات پکې کرل کیږي او خلکو ته ورڅخه د پام وړ حاصلات په لاس ورځي. د پکتیاوالو په وینا که اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د کرنې له برخې هر اړخیز ملاتړ وکړي نو حاصلات به د کمیت له نظره ډیر او د کیفیت له اړخه ښه او معیاري شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په ختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي یو ان ایچ سی آر په مرکز پارون کې د ټولنیز چارو لپاره دوه پولیس ودانۍ او یو لوبغاړی جوړول په غاړه اخیستی دي چې نږدې یو درش مل افغانۍ لګښت به ولري او په یو کال کې به بشپړ شي. نور تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د نورستان سرپرست والی حافظ محمد آغا حکیم د یادو پروژو د پرانیستی په مراسمو کې ویل په اسلام کې ورزش د ځوانانو د ځواکمنتیا لپاره لازمی ګرځول شوی او همدا لامل دی چې یو قوي مسلمان له کمزوري غوره ګڼل شوی دی. هغه ویل دوی هڅه کوي چې د نړیوالو مؤسساتو په مرسته ځوانان ته د ورزش ترڅنګ د ژوند په هر برخه کې اسانتیا برابرې کړي او یو نمونه هم د ډیوی کلی کې د فوټبال د یو میدان او د ټولنیزو چارو لپاره د یو مرکز جوړولو کار پیل کیدل دي.
د پارون د لری د پاره یو ورزشی میدان ورسره یو کمیونټی سنټر او نور لوازمات چې د میدان او د کمیونټی سنټر د پاره ضرورت دي د هغو ټولو د جوړولو او د هغې د افتتاح شاهد یو چې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال ټولنې سره په همغږي او هماهنګي باندې د خپل ولس خدمت ته ولاړ ده او په دغه مجال کې له موږ سره د یونیسیار ادارې
یادی ودانی یو لوبغالی سره یو جماعت هم جوړیږي چې په ټولو شاوخوا یو دیرش میلیون افغانۍ لګښت راځي. په څلور جریب ازمګه کې به یې د یو کال په موده کې کارونه بشپړ شي. ځایي اوسیدونکي وایي د فوټبال او نورو لوبو زیات لوبغاړي شتون لري خو د لوبغالی د نشتون په وجه یې د ورزش چارې ټکانې وي. اوس چې ورته میدان جوړیږي پرې خوختی عبدالرحیم
زیاته خوشحالي چې موږ داسې یو تګ برابر شو میدان د چتا لپاره راغلا او اولم چې د نیمسیار او بیا چې د نورو ټول ادارو څخه مننه کوم چې دوی راغلل او همدغه پروژې ته افتتاح کړل او ټول زیاته خوشحالي او ټول خلکو هم د ځوانانو په نماینده باندې او بیا خاص کر د والي صاحب نه او د نورو بیا چې کوم مسؤلین دي هغوی نه ټول ځوانان چې مننه کوي او خوشحالي.
د نورستان په ولایت کې د یو ان ایچ سی آر په مالی مرسته په داسې حال کې د ټولنیزو چارو یو ودانی او د لوبو میدان جوړیږي چې یاد ولایت په ډیرو برخو کې مرستو او همکاري اوتاړتي لري.
ستاسو له پیغامونو
زه د روزګان د ولایت غزو د بلسوالۍ د خلاص تکرې نه تاسو ته دا پیغام پرېږم چې ورور هله کو چې تاسو مش پیغام راته نشر کی. زموږ په منځ کې ډېر وچکالي د خلک د ډېر غټ ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. موږ د حکومت ته لوړ پر چارواکو ته نړیوالو سازمانونو څخه دا هله کو چې زموږ منځ ته توجه وکړي زموږ سره مرستې وکړي کنه وکړي شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دي. په کټ محترم ستاسو ورور محمد شعیب.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په حساب چې د افغانستان سره د جهاني د بین الملل یا د ملل متحد کومې د نړیوالې ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي زه دا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی. ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي؟ دغه مرستې هغه دی افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی. ولې چې د کومې مسې
مؤسسه دی کومه دی بینل وینل یل دی نړیواله ټولنه دی خانه کیږي اغا مؤسسه ټوله دی دوی پلاس دی یو زب د خپل دی یو خوس ولای دی ززی میدان ولسوالی تر دوی تر ارتاګه پوره زدر تین چې تر نن ورځې پوره په ززی میدان ولسوالی کې تر اوسه پوره یو کیلو وړه دی غریبانو یا دی مستحق خلکو ته مستحق غریب خلکو ته اوسه پوره نه دی ورکړل شوی کبیا چاته ورکولای کیږي ها دی خلکو ته ورکولای کیږي جړه دی خپل دی طالبانو سره طالبانو په لیکو کې دی نو زدا دی افغانستان دی خلکو حق دی چې دغه ته ورکولای کیږي دی افغانستان دی غریبانو او حق کې دا یو نړیوال خیانت زبولم
ستاسو پیغام